آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ز شفیع سردارم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه به تاسو ته وړاندې کړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د برتانیې، آلمان او د فرانسې د پارلمان 1500 غړو د امریکا د کانګرس غړو ته پرون یو خط استولې، او په هغه کې دا غوښتنه غوښتي دي چې د هغه نړیوال تړون لا تړ کړي چې د ایران د اټومي وسلو د انکشاف مخه بند کړي ده. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې داسې نخې نخانې نخکاری چې په سوریه باندې د شنبې دروازې د غونډیو د حملو نه وروسته دي، د هغه ملک فوځ د کیمیاوي وسلو کمې بلې حملې ته ځان چمتو کړي. او د جنوبي کوریا او د شمالي کوریا مشران به په بل هفته کې جرګه شي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د برتانی، آلمان او د فرانسې د پارلمان 1500 غړو د امریکا د کانګرس غړو ته پرون یو خط استولې، او په هغه کې دا غوښتنه غوښتي دي چې د هغه نړیوال تړون لا تړ کړي چې د ایران د اټومي انکشاف مخه بند کړي ده. او هم د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نو غواړي چې دغه تړون نه دی نوځي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د ایران د اټومي پروګرامونو د انکشاف د مخنیوي لپاره د تړون نه بعد د مې د میاشتې په 12 ووځي. ایران د امریکا، د برتانیې، آلمان، فرانسې، روسیې او د چین سره په دې موافقه کړې وه چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به د خپلو اټومي پروګرامونو د انکشاف چارې بندې کړي. په دې ورسره ټاکل شوی چې د آلمان مشر انګلا مارکیل او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون به بیل بیل په بل هفته کې واشنگتن ته راشي. او دلته به د جمهور رئیس ټرمپ سره د ملاقات په وخت کې دا غنه وغوړي چې د ایران موافقه دې نه ترکي. د امریکا د دفاع د وزارت مقامات وایي داسې نخې نښانې نخکاري چې د شنبې دروازې د توغندیو د حملو نه دي وروسته د سوریې فوځ د کیمیاوي وسلو بلې حملې ته ځان چمتو کړي. د امریکا د دفاع د وزارت نطاق دانا وایټ پرون خبرلان ته ویلي دي چې د سوریې جمهور رئیس باید په دې پوه شي چې نړۍ په هر قسم شرایطو کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په مقابل کې صبر او حوصله نشي کولی. د امریکا په مشرۍ د توغندیو دغه حمله د دوما په ښار کې د سوریې د فوز د کیمیاوي وسلو د استعمال په جواب کې شوې ده. اوس هم په سوریې کې د کیمیاوي وسلو د سار د نړیوالې ټولنې د تحقیق ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د دوما په ښار کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د مسلې په باب تحقیقات وکړي. د جنوبي کوریا جمهور رئیس یو جګپوړي چارواکي ویلي دي چې د سولې خبرې ښایي چې د ملاقات اصلي موضوع وي. د شمالي کوریا او د جنوبي کوریا مشران به په بل هفته کې جرګه شي. د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی ران ویلي دي چې شمالي کوریا د کوریا په ټاپو وزمه کې د کیمیاوي وسلو د بندیز د مسلې په باب د ده او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د عالي غونډې لپاره کوم شرایط نه دي ښي. اغلی مون پرون ویلی دی چې شمالي کوریا هیڅ قسم د شرایط نه دی خي چې امریکا ته د منلو وړ نه وي. د جنوبي کوریا جمهور رئیس خاغلی مون ویلی دی چې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا غانو د مشرانو ترمنځ د اپریل د میاشتې د 8 منټې د اړیکو غونډې نو وروسته به هم د غوي ترمنځ خبرې دوام پیدا کاندي. پاکستان وایي چې په امریکا کې د پاکستان په ډیپلوماټانو د سفر اضافي بندیزونه لګول شوې دي. د پاکستان د باندنۍ چارو د وزارت نطاق محمد فیصل د خبریالانو سره د خبرو په وخت ویلي دي چې موږ ته د امریکا یو رسمي یاداش رسیدلې، او په هغه کې دا ویل شوي دي چې په امریکا کې به پاکستانی ډیپلوماټانو د سفر بندیزونه د 2013 کال د مې د میاشتې په اوله نیټه شروع شي. هغه دا هم ویلي دي چې د دواړو خواو ترمنځ د دې مسلې په باب تماسونه جریان لري، او امید شته ده چې دغه مسله به ډیر ژر حل شي. لدین مخکې په امریکا کې د پاکستان ډیپلوماټانو ته د اجازه و چې په ټول ملک کې بیل کم محدودیتونو سفرونه وکړي. په خپل په پاکستان کې د امریکایي ډیپلوماټانو په شمول په ډیرو خارجي ډیپلوماټانو د سفر بندیزونه لګول شوې دي. او باید د اسلام آباد نه د باندې ډیرو ځین ته د خپل سفر په باب د پاکستان مقاماتو ته اطلاع ورکړي.
خبرونه مو د امریکا جاغ اشنا رادیو څخه اوریدل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان اعلان کړی چې انتخابات په لټاکلې نیټې یو کال مخکې سش کال د جون په میاشت کې ترسره سي. د ترکیه د پارلماني او جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره تر دې مخکې د 2019 میلادي کال د نومبر میاشت ټاکل سوی و. ترکیه کې د ټاکلې نیټې څخه مخکې د انتخاباتو د کېدلو د اعلان سره یو شمیر افغانان هڅه کوي مخکې له دې چې د انتخاباتو له وجې د مهاجرو په وړاندې د حکومت په دریځ کې بدلون راسي ځان ترکیه ته ورسوي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
رجب طیب اردوغان پرون چهارشنبه په انقره کې اعلان وکړ چې د هیواد انتخابات به د جون په 24مه د یکشنبې په ورځ ترسره شي. دا پریکړه په داسې وخت کې شوې ده چې ترکیه له پارلماني سیستمه ریاستي سیستم ته انتقالیږي او د راتلونکو انتخاباتو وروسته به د نوي ولسمشر قانوني واک زیات شي.
که د سوریې حالت یا په عراق او سوریې کې تاریخي پیښو ته وګورو نو ترکیه ته پکار ده چې ژر تر ژره له دې غیر یقیني حالت نه ځان په بریالیتوب وباسي. زموږ د هیواد د راتلونکي لپاره موږ ته پکار ده چې یو پیاوړی حکومتي نظام ولرو.
خو د ایران لویدیز کې د ترکیه او ایران پولې ته څیرمه په لسګونه افغان کډوال هڅه کوي په ترکیه کې د حکومتي بدلون له راتګه مخکې ځانونه استانبول ته ورسوي. له مزار څخه راغلی 22 کلن سنت الله رسول بیگ هیله لري چې په استانبول کې کار وکړي او عاید په افغانستان کې خپلې کورنۍ ته ولیږي.
زه غواړم سیواس ته لاړ شم، کمی کار پیدا کړ کار به وکړم. زه باید افغانستان کې خپلې کورنۍ مور او پلار سره مرسته وکړم. په افغانستان کې جګړه ده او کار او روزګار نشته.
ترکیه ته د افغان کډوالو شمیر د سږ کال په لومړیو درې میاشتو کې درې برابره زیات شوی. د سرحد له تړل کېدو مخکې 20,000 افغانانو ځانونه ترکیې ته رسولي. کډوال وایي اکثره یې د 600 نه نیولې تر $0 پورې قاچاقبرانو ته ورکړي چې ترکیې ته یې ورسوي.
زما ماشوم ټوخیږي او سینه بغل دی، هغه ښه نه دی او کانګې کوي. موږ یې ډاکټر ته نشو بیولی ځکه پیسې نه لرو.
د ترکیې سرحد ته څیرمه د اګری ولایت د بسونو په اډې کې دوه کورنۍ ولاړې دي چې د ترکیې لویدیځ ته لاړې شي، چیرې چې نور افغانان ورسره د کار په موندنه کې مرسته کوي.
زه غواړم هر ډول کار چې وي وکړم چې د ماشوم درملنه مې وشي. موږ له چاودنو او ځانمرګو بریدونو څخه تښتېدلي یو. کله به چې له کوره وتلو نه پوهېدلو چې ماښام به بیرته ژوندي کور ته ستانه شو او که نه.
د افغانستان یو شمیر رسنیو د اناتولی په نوم د یو ترکی آژانس له قوله لیکلي چې ترکی 2000 افغان کډوال چې په هغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل په الوتکو کې افغانستان ته استولي دي. د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ترکیه دغه وزارت سره د مخکینی تفاهم پرته له خپل هیواد څخه په سلګونه افغان کډوال افغانستان ته شړلي دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان د مهاجرینو وزارت وایي ترکیه دغه وزارت ته د مخکنی خبرتیا پرته له دغه هیواد څخه په سلګونو افغان مهاجر وطن ته ستنه کړي. د مهاجرینو وزارت وایي د دغه وزارت یو پلاوی په دې مسله ترکیه چارواکو سره د خبرو لپاره دغه هیواد ته تللی. پام وکړئ په دې هکله له کابله د اکرام شینواری راپورت.
د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي یوازې د رسنیو له لارې په وروستۍ اونۍ کې له ترکیې څخه افغانستان ته د سلګونو افغان مهاجرینو د ستنیدلو په باب رپورټونه اورېدلي، خو ترکیې حکومت ورته دغه هیواد څخه په ډله ییز ډول د افغان مهاجرینو د ایستلو په اړه هیڅ مخکینۍ اطلاع نه وه ورکړې. دغه وزارت د وایي مرسیال محمد رضا باهر امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ترکیې حکومت د افغان مهاجرینو د ایستلو اقدام افغان حکومت سره د همغږۍ پرته کړی دی.
د ترکیې هیواد له موږ سره هیڅ مخکینۍ تفاهم نه لري او په دې برخه کې حتی زمونږ وزارت ته لمخ کې هیڅ کومه خبرتیا هم نه دی ورکړې.
محمد رضا باهر پر رسنیو کې د خبرو شو شمیرنو لمخ ویل چې ترکی حکومت په تیر دوه اونیو کې په سلګونو افغان ماجر خپل هیواد څخه په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړي دي. د ماجرینو سړیدونکو چارو وزارت د وین مرستیال ویل چې له ترکیې څخه وطن ته په ډلهیز ډول د افغان ماجرینو ستنولو وروسته د افغانستان د ماجرینو او سړیدونکو چارو وزارت مین د افغان ماجرینو پر مسله د خبرو لپاره ترکیې ته تللی دی. د رپورټونو له مخې ترکیې افغانستان ته په تیرو دوه اونیو کې په ډلهیز ډول د افغان ماجرین د ځانګړو الوتنو په ترڅ کې ستانه کړي دي. د افغانستان د ماجرینو چارو وزارت وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې اروپایي هیوادو هم افغانستان ته له 2000 زیات افغان ماجرین بیرته ستانه کړي دي چې د تیرو دوه کلونو پرتله له اروپایي هیوادو څخه وطن ته د ستانه شوو افغانانو زیات شمیر تشکیلوي. د ماجرینو د وزارت د شمیرونو له مخې په 2018 کال کې 508 تنه، په 2018 کال کې 6850 تنه، او د روان میلادي کال په درې لومړیو میاشتو کې له 2000 تنو څخه زیات افغانان له اروپایي هیوادو څخه وطن ته ستانه کړي شوي دي. د افغانستان د ماجرینو او سړیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اکثره د افغانان اروپایي هیوادو څخه په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. جوهر صافیه چې په سویس کې اوسېدلی او بیرته خپل وطن ته راستون شوی وایي هلته ژوند سخت و او د پولیسو چلند هم ورسره ښه نه و.
یو خو د قبولی چانس ډیر مشکل و، قبولی په مشکله باندې ورکول کېدله، بل هغې ډیر زورول کول، ډیر مشکلات یې جوړول، او یعنی هغه وطن هیڅکله د افغانانو کور کېدلی نه شي او خپل کېدلی نه شي. نو بهتره ما دا وګڼل چې زه بیرته خپل وطن ته لاړ شم. کله چې زه ډیپورټ سنټر ته راوړلم، ډیپورټ سنټر کې ډیر افغانان پراته وو، نو ما تقریبا 8000 ډالر پیسې مصرف کړې، کومه شتمني مې چې وه او کومه سرمایه مې چې وه غم په همدغه لار کې لاړل او هیڅ مې په لاس را نه وړل.
د افغانستان د ماجرینو او سړیدونکو چارو وزارت د یو شمېر اروپایي هیوادو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي چې له مخې هر کله چې په دغو هیوادو کې د افغان ماجرینو د پناه اخیستلو غوښتنلیکونه ردیږي، دغسې افغان ماجرین خپل هیواد ته ستنول کېږي. د افغانستان د ماجرینو او سړیدونکو چارو وزارت وایي چې د تیرو دوه کالو پرتله په 2013 کال کې په درې لومړیو میاشتو کې له ایران او پاکستان څخه هم وطن ته د ستنېدونکو افغان ماجرینو ستنېدلو کې زیاتوالی راغلی دی. دا وزارت وایي چې د روان میلادي کال په درې میاشتو کې له 1980 څخه زیات افغان ماجرین له ایران او پاکستان څخه وطن ته ستانه شوي، چې دا شمېر په 1918 میلادي کال کې 8000 او په 2018 میلادي کال په همدې موده کې 1600 تنو ته رسېده. د افغانستان د ماجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت د اټکل له مخې ټاکل شوي چې په روان میلادي کال کې به تر 1 میلیون پورې افغان ماجرین له پاکستان او ایران څخه وطن ته راستانه شي. دغه وزارت د اټکل له مخې 1000 پورې به افغان ماجرین له پاکستان او له 300 څخه زیات نور له ایران څخه افغانستان ته راشي. د ماجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې په تېر میلادي کال کې له پاکستان او ایران څخه 600 پورې افغانان خپل وطن ته راستانه شوي وو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، په وروستیو کې ترکیه افغان مهاجر له دې هېواده شړي او یا یې هم بیرته وتلو ته مجبوروي. په ترکیه کې د افغان مهاجرو د حال احوال او دا چې ولې د ترکیې حکومت افغانان په زور له دې هېواده شړي، په ترکیه کې مو د مشت افغان هدایت الله ارغندابي سره مرکه کړې.
په دې وروستیو کې ترکیه افغانان بیرته په زور شړي افغانستان ته، د سې د دوی د شړلو کومه خاصه وجه یا علت شته چې ولې د ترکیې حکومت دا کار کوي؟
یو لکو نشپتزر نسو نو نس افغانان د مارچ په میاشت کې راغلي دي. افغانستان راغلي او دا خلک په کوڅو کې پریوزي، د ایرزورم په شهر کې دي، دوان په شهر کې دي، او خلک یې خورا وارخطا کړي دي. دا دې سره ټول یو دا خلک ډوډۍ نه لري، وشې نه لري، او د ترکیه خلک چون کوشش کوي سره کومک او همکاري وکړي ترې وځای پرې، نو همکاري ورسره کوي. په ځمن کې یو څه اندازه تاوتریخوالی هم جوړ کړی دی. داسې خلک هم ځینې بېرېدلي دي، نه کوڅې ته وځي، په کوڅو کې خلک دي او تې نه پېژني. او دا خو د یونسیار ثبت کړی دی یو لکه 1500 چې ته پناه اخیستې ده. او د سوریې نه وروسته اوس دوام تعداد د افغانانو دی په ترکیه کې، اوس دا نور ملتونه چې په ترکیه کې د خارجان، نو اوس دا افغانانو چې یو لک نور پراله، نو خو طبعا دلته د یو مشکل جوړ کړی دی، نه یو تهدید دی. دا
یو لک څو زره چې تاسو یاد کړل، دا یوازې د مارچ په میاشت کې افغان ماجرین
داخلي دي. او دا سب څه وی دي هغه چې سب نه دی، خو یو بیل خبره ده، بیل حساب دی.
بله، ارغنداوی صاحب، ساسه د واینا پاس هست چې یو لک څو شپېته زره تقریبا افغان مهاجرین د یونیسیار سره په ترکیه کې ثبت شوي دي او دا یوازې د مارچ د میاشتې نه راپه دې خوا راغلي دي. اکثرا دوی د کوم ځینه راغلي؟ راسن د افغانستان نه.
په دې کې ډېر خلک هغه خلک دي چې د ایران کې پیلن ژوند یې درلود یا هلته مهاجر وه. افغانان هم شته چې راغلي دي د کار لپاره. تاسو پوهېږئ په دې اخر کې د ایران ویزې اسانه شوي دي او دا خلک تر اوسه لا خو دروازې بیرته ورته بندې کړې. کنه دا خلک اوس دلته پر سرحد باندې ولاړ دي. البته ترکیه هم دې ته مجبوره سوله چې دا یو کار وکړي ځکه دلته یو مشکل جوړېږي. دلته خو په استانبول په دې منطقو کې خو لا دومره کومه خبره نه معلومېږي، ولی ما چې کوم دوستان سره مو تماس ونیوي د ایرزورم په ولایت کې چې پر سرحدات کې دي یا د وان په ولایت کې، بیخي افغانان په جادو کې پرېوځي. داسې یو حالت راغلی دی او دا خلک ډېر وخت کړی دا حالت.
نو د ترکیه د حکومت خاص مشکل افغانانو سره څه دی؟
کوری دا خو اصلا یو ډېر غټ سوال دی. خو زما د خپل نظر به زه په دوو نقطو کې واضح کړم. یو دا چې دلته په ترکیه کې ترکان خپلو وګړو ته وظیفه او چانس نه شي برابرولی د کار. زه به تاسو ته داسې وایم چې دلته د بیکاري هغه فیصدي 1.5 ده یا 1.5 ده. دا معنا لري چې په هرو 15 پورې کې یو نفر بیکار دی. نو تاسو فکر وکړئ چې خپل د دې هیواد خلک په داسې یو اقتصادي حالت کې اوسي. نو اوس د دغو موجودیت دلته هم یو بیامنیتي منځته راوړي او دغه څخه وروسته په کاري ارزښتو کې ډېر غټ تغییر راوړي. اوس دا خلک چې داسې اوسي او ترکیه 1400 میرې اخلي او هغه بیمه هم لري د سیاست، اوس دا خو حساب نه لري په دولت کې. او بل ته د افغانانو لپاره کوم خاص قانون شته؟ اوس د یو افغاني سره هغه چلند کېږي چې باید د امریکایي سره اوسي، د هغه چانسل کېږي د یو کاناډایي سره. نو داسې لکه سوریه والا چې یو خاص قانون ورته وضع کړی دي دولت ته، دې د نظر د هیواد پر حالات باندې د افغانستان لپاره داسې کوم قانون شته؟ باید د افغانانو حق دي چې ته باید دې مقررات خو دا نو چې څه وخت داسې قانون
خپل هلته نه د نږدې نه ګوري خپله خپل د افغانانو وضعیت الته څنګه ده؟
په دې کې دوه ډول خلک ستاسو په تاسو ده سوام. اول خدای خلک ستاسو چواړي په خپل خوښه ولر چې هغه د چیرته اول ست د خلکو د خواخه غیر سوي راهنمایي سوي او د سپیر کې چې تر اسي او د ستي پروزي پاسي او ژوند جوړ کی او مختلفه شي. دا څه کم شي خو نست اول په دې د موضوع غوړم روشانه کوم. بل دا خلک چې دولت د سې کوم جرم کړی او د سې کوم اخلال پېښ کړی چې دولت استنی کنه د سې یو خاص پروسیجر نشته چې اتمن باید داخله ولاړ شي، ځکه دا خو یو نه دی. اوس درې ملیونه خلک دولت څنګه استي؟ دا باید اتمن د افغانستان د دولت او ترکیه دولت مابین کې یو شی امضا شي تر څو باید خلک ولاړ شي او یا راځي. خو میدان یو کې چې د افغانان ستنیږي اکثر خلک دي چې نه غواړي نور پاتې شي. د دې حالت څخه ډېر زیات خصوصي ځکه دا دوه درې پروازونه ما ده دلته. دا یو حالت شته، دا یو حالت شته، دې څخه سټ نظر نه سم کوي.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري.
د شمالي کوریا سره د راتلونکي غونډې څخه اخوا د چین سره د تجارتي سیالۍ پورې د امریکا د بهرنیو چارو پالیسي د ډېرو چلنجونو سره مخ ده. د امریکا ژغ خبریالي په دې اړه یو رپورټ رالېږلی چې نظرانه یوسفزی تاسو در اوروي.
په داسې حال کې چې د امریکا او د چین ترمن سخته تجارتي سیالي روانه ده، د امریکا د ګډو قواو پخوانی مشر مایکل مولن چین یو لوی تجارتي قدرت بللی دی. هغه د امریکا غږ د خبریالې ګریتا ونسن سره په خبرونه کې دغه څرګندونې کړې دي. هغه وویل چې د چین زیاتېدونکی قدرت به دا پرېکړه کوي چې نړۍ به په آینده کې کوم ډول وي. هغه ویل
China grows and what our relationship is long term is really critical.
دا چې چین به سړډول پرمختګ وکړي او موږ به د هغوی سره کوم ډول اړیکې ولرو، دا د نړۍ د راتلونکو لپاره ډیره مهمه ده. که موږ د هغوی سره ښه اړیکې ولرو، دا به د نړۍ لپاره خوي. په کار ده چې موږ هم د دغه لپاره کار وکړو. زه په دې باور یم چې دا وخت د نړۍ د تر ټولو مهم د امریکا او چین ترمنځ اړیکې دي. د جنوبی چین د سمندرګي په اړه هم تر اوسه پورې لانجه دوام لري. جاپان او فلیپین په دې لړ کې د امریکا نه مرسته غواړي. ډینیل ټوینګ چې د کونډلیزا رایس د بهرنیو چارو د پالیسۍ مشاورو ګریتا سنتو ویل چې د چین د اقتصاد دومره وده به د نړۍ د اقتصاد په تاوان تمام شي. هغه ویل
And it does want to go global. It wants to project out of Asia.
چین نه غواړي چې نړیوال شي، هغوی غواړي چې په اسیا تمرکز وکړي او د وخت تیرېدو سره امریکا او ملګري یې ضعیف کړي. په کار ده چې مونږ د دې په حق باندې ډیر زیات فکر وکړو. مایکل مولن زیاته کړه چې دا وخت چین او روسیا دواړه په نړۍ کې ډیر مهم ملکونه دي، خو د دغه دواړو ملکونو مشران ښه کسان نه دي او هم په دې وجه باندې زه اندېښمن یم. په چین کې د پارلمان غړو د خپل ولسمشر شي جین پینګ د ولسمشرۍ د مودې د غزولو لپاره هغه په عمر توګه ولسمشر وټاکو. لبلې خوا په روسیې کې ولادمیر پوتین انتخابات یو ځلې بیا ګټلې دي او هغه به د راتلونکي شپږو کالو لپاره د روسیې ولسمشر پاتې شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د بیان د ازادۍ پلویان څو ورځې مخکې یو شمیر امریکایي خبریالانو ته چې په سیاست او د کار په ځای کې د جنسي بیلاری کړنې براله کړې وې جایزې ورکړې. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د سپورت دوه نومیالیو ټام سمیت او جان کارلوس ته د بیان د ازادۍ جایزې ورکړل شولې، ځکه هغوی د 1988 کال د اوړي په اولمپیک کې د افریقایي امریکایانو خلاف پر بې عدالتۍ نیوکه وکړه او پر سټیج باندې د اعتراض په توګه خپل سرونه ځوړند ونیول او خپل لاسونه پورته کړل.
د بیان د ازادۍ غږ باید په دوامدار ډول واورېدل شي. د تعلیم لپاره ځکه د بری مسله لامل شوې نه ده. د ستونزو په مقابل کې مبارزه دوام کوي.
په هغو دوه کسانو کې یو تن جان کارلوس و. هغه وایي د راتلونکي نسل سره د مرستې لپاره دا کار وکړ.
هغه وخت چې ما دا کار وکړ زه 23 کلن وم. زه د ځان په اندېښنه کې نه وم. زما اندېښنه خپل زوی ته وه، زما د زوی اولاد ته وه. زما مقصد دا و چې دا خبره یقیني شي چې هغوی د بری لپاره برابر فرصتونه لري.
د 1988 کال په اولمپیک کې د 200 مترو په ځغاسته کې سمیت د نړۍ ریکارډ مات کړ او کارلوس دریمه درجه ګټلې. په همدغه مراسمو کې هغو 13 خبریالانو ته هم جایزې ورکړل شولې چې د کار په ځای کې د جنسي بیلارۍ کیسې براله کړې وې. د دغو پیښو مرتکبین ونیول شول. په دې کې هغه ډاکټر هم شامل و چې د ورزش تر سلو نه زیات نجونو باندې تیری کړی و. دغه کیسه د انډیانا پولیس سټار لخوا نه خپره شوې وه.
زموږ مقصد د هغو د آواز پورته کول دي چې تیری پرې شوی وي. په نظام کې د ستونزو افشا کول او د جمناستیک د ماشومانو د خوندیتوب تضمینول دي.
د تحقیقاتي ژورنالیزم نورو خبریالانو د هالیوډ د ځواکمن سړي هاروی واینستین جنسي بیلاری هم رسوا کړله. په سیاست کې د الاباما د پخوانی والی رایمور کرنې هم خلکو ته څرګندې کړلې. د بیان د ازادۍ جایزه د واشنگټن پوست پال فرهی ته ورکړل شوه.
دا ډیره په زړه پورې خبره ده چې زموږ کار پر واقعیاتو اغیزه وکړي. موږ خلک له ډیرو مهمو مسایلو نه خبرو، خو اکثره وخت د یوې ماسې لکه کانګرس یا سپینې ماڼۍ پر کړنلارې اغیزه نه کوي.
رایمور د الاباما پخوانی والی د دغو خبریالانو د تحقیقاتي رپورټونو له امله خپل انتخابات بایلل او هاروی واینستین له خپلې کمپنۍ نه وایستل شو، ځکه دغو تحقیقاتي رپورټونو د امریکا سیاسي او ټولنیز چاپیریال کې بدلون راوست.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په لندن کې د ملاریا د ناروغۍ په موضوع یو کانفرنس جوړ شوی و او په دې کې ویل شوی و چې 14 کال وروسته د ملاریا ناروغۍ یو ځل بیا سر راپورته کړي. د امریکا ژغ خبریال هنری ریجول د لندن څخه په دې اړه راپور چلیږي.
د مایکروسافت شرکت مالک بیل ګیټس چې د ملاریا د مرض د مخنیوي او د پاره یې په میلیارډو ډالرو ورکړي دي، هغه وایي چې ګټه یې هم ورکړې ده. د کال 2000 او د 2015 ترمنځ د ملاریا په مرض کې 80% کمی راغله. د 2 میلیونو انسانانو ژوند ژغورل شوی دی. خو کال 2014 کې دا عمل بیرته په شا روان شو. په یو نوي ملکونو کې تقریبا 214 میلیونه خلک په ملاریا اخته شول. بل گیز د لندن په غونډه کې د ملاریا په موضوع د افریقا د ملکونو د مشرانو په شمول خلکو سره خبرو کې ویل چې باید د ملاریا د مقابلې لپاره کار زیات شي.
If we don't keep innovating, we will go backwards.
کمنګ نوې فکر نکو نشاته روان شو. کمنګ خپل ژمنې قوي ونه ساتو نو ملاریا به بیرته راوګرځي. ځکه چې ماشی او نور مهلک حشرات تیار ناشتي چې زمنګ بچان ناروغه او ووجني.
ویلکی کی چې ملاریا د لاسا هر کال د افریقا اقتصاد ته د 12 میلیارډ ډالرو تاوان رسی او د افریقا د روغتیا سلو کې څلويخت مصرف یوازې د ملاریا په علاج لګیږي. چې د کې ماشومان او حامله خزه ډیر خطر سره مخ دي. د انګلستان د لیورپول د پانتون د درملو د پانتون پروفیسر الستر کریګ وای
مونږ وینو چې ډیر په ډرامایي توګه د درملو په مقابله کې د حشراتو قوت زیات شوی دی چې دا زمونږ لاسته راوړنو ته سخته ضربه ده. هغه لاسته راوړنې چې مونږ په تیرو سو کالو کې ګټلې وي.
ښاغلی الستر کریګ وای چې د ملاریا ضد مبارزه به ډیره سخته وي. هغه زیاتوي
مونږ ډیره اسانه لاسته راوړنې لرلې او اوس مونږ مخته یو سخت هدف پروت دی. د نوې هدف ترلاسه کولو لپاره راته پکار دی چې نوې فکر او نوې امکانات پیدا ترسو بیرته ملاریا کنټرول شي.
د ملاریا سره نوې مبارزې نور امکاناتو ته ضرورت لري او امکانات پیسو ته. د پیسو لپاره دا مبارزه ډیره غنی ده. یوازې په دې روان کانفرنس کې انګلستان د ملاریا سره مقابلې لپاره د 2 میلیارډ ډالرو مرسته ژمنه وکړه. همداشان د مایکروسافت مالک بل گیټس ورته د نورو 1 میلیارډ ډالر وعده وکړه او د نړیوالو ټولنې نه یې غوښتنه وکړه چې دې لړکې هڅې ګړندۍ کړي. پلوشا کاکر، امریکا غږ، آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د وردګ ولایت په میدان شار کې خیمه درول سیوه. د خیمه درولو د هدف او فعالیتونو په حق له د میدان وردګ یوې مدني فعالې ظریفه غفوري آشنا رادیو ته د سویل
دا حرکت مستقیما د هلمند تحصن خیمه په ملاتړ دی. خو په سن کې دا د هغې خوا د ترخی هغې غاړي د یعنی د منظور پښتین د مبارزې په ملاتړ باندې هم درېدلې خیمه.
خیمه ساس په نوښت درول شوې ده. څوک در سره راټول دي په خیمه کې؟
د دې خیمه د درولو پلان ډیرو ورونو ډیرو ورونو ډیرو ټولنې لرلې. خو زه ورته ډګر تشوم او دا غږ مې په ټولو کې بیا خیر دی اوسې ورونو ټولنې او مدني فعالین دوی ټول زما دا غږ ته لبای کوي او سره راګټ شولو. خیمه کې موږ مدني فعالین د دې تر څنګ میرمنې په ډېر ښه هغه باندې لرو او مثلا ځوانان همداسې علما مون سره او د دې تر څنګ قومي مشران له ولسوالیونه مشران له پامدغه ول او ورځ کې راغلل د پارلمان وکیل صاحبان او ځینی حتی دولتي همکاران چې دلته دي هغوی په دغه غږ کې خیمه کې دغه ول او ورځ کې دوی ګډون لرل.
ولسی خلک څومره در سره ملګری دي؟
ولسی خلک ډیر زیات. ما وایم چې د ولسوالیونه پامدغه ول او ورځ کې ډیر شمېر قومي مشران او ولسی ونه راغلی ول او هغه په کلاکه دغه خیمه ملاتړ کول. دا خیمه د تقریبا 15 ورځو لپاره هم با او یا هم د یوې میاشتې لپاره مرکز میدان ښار کې دریږي او یا هم د دری تر څنګ په نورو ولسوالیو کې هم دریږي. یا به دغه خیمه دغه ځینې ټول شي او د میدان وردګ نورو اتو ولسوالیو ته هم همدغه خیمه منتقل شي او یو میاشتې او یا هم 15 ورځو دغه خیمه او دغه ناسبه هلته ترسره کیږي. د دې تر څنګ هڅه په دې وشي چې موږ له نقلو غاړو سره هم خبرې اترې ولرو تر څو شکرای دغه پرلاچ کلی ټولو نو یو لاس راوړنې سره یې ټول کړو.
د خوند څومره ملاتړ او همکاري در سره ده؟
خوشبختانه ډیر زیاته. د سولې شورا همداسې د ښځو چارو ریاست همداسې نور خویندې چې دلته شته دي دوی ټولو سره موږ همغږي یو او ټول را سره همکار دي. نو هیله مې دا دی چې له عام ولس نه هم په دغه غږ کې میرمنې ولرو په دغه پارلات کې. خو دغه یو وخت ته اړتیا لري تر څو ولس ته دا غږ ورسي وي او ولس هم د دغه غږ په سپېشلتیا باور وکړي تر څو موږ سره همغږي شي.
ظریف غفوری ډیره مننه. کور ودان
سلامت اوسئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.